پیو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي په کابل کې د غرمي 12 بجې شوې. زه کرام الله اکرامي مودا یو ساته غرمنی خبری خبرونه درامین کاکړ په تخنیکی ملګرتیا پر مخړم. په دې هله چې روغو سید رنو اوریدونکو اوري چې ولس مشرۍ مانی د جو بایدن د څرګندونو په خبرګون کې وایي چې افغانان تل متحد او یو ملت. په یو بل راپور کې اوري چې په ختیز ولایت ننګرهار کې د ملي اردو د عسکرو په ډزو کې دوا امریکایان وژل شوی دي. نور مطالب هم لرو، خو په پیل کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اوري چې احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی، په ننګرهار کې دوا امریکایي پوځیان وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي. د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې 14 څلور پولیس وژلي دي او په چین کې په کورونا ویروس د مړو کسانو شمیر له 800 واوښت. بشپړ خبرونه. په ننګرهار ولایت کې دوه امریکایي پوځیان وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. د امریکا پوځ وایي لومړني راپورونه ښیي چې پر امریکایي پوځیانو یو سړی چې د افغان ملي اردو یونیفورم یې اغوستی و ډزې کړي دي. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل ازادۍ راډیو ته وویل په دې پیښه کې چې ظاهرا د افغان ملي اردو یو سرتیری کړي، لږ تر لږه درې افغان سرتیری ژوبل شوي دي. ښاغلی میاخیل زیاتوي،
یو څوک په دې باندې ډزې کوي او دو یو کس او بیا دې متقابل انداز کوي. په دې پیښه کې هغه نفر متقابل وژل شوی دی او درې کسه د کمندو او یو څو کسه د قاتم راتل زخمیان شوي دي.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویندوی ډګروال سانی لیګټ نن سهار وختي په یو بیان کې وویل دا پیښه هغه مهال وشوه چې افغان امریکایي ځواکونه له یوې سیمې تېرې راستنېدل. د لیګټ په وینا افغان او امریکایي ځواکونه د ننګرهار په یوه سیمه کې د یوه مهم مشر لیدو ته تللي وو. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې 14 څلور پولیس وژلي دي. د هلمند والي ویان عمر ځواک وایي 14 د ماښام 9 بجې پر یوه هموي موټر وشوه. ځواک د دې 14 په نتیجه کې د چا د مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل، خو د پولیسو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې شپږ پولیس وژل شوي دي. بلخوا د ګرشک ولسوالۍ امنیه قمندان محمد اسماعیل خپلواک وایي په پیښه کې څلور پولیس وژل شوي دي او 14 د کابل هرات د لویې لارې یو لوی پل سخت زیانمن کړی دی. تر اوسه د دولت وسلوالو مخالفینو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي وایي په کندهار کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 9 وسلوال مړه او ټپیان شوي دي. په کندهار کې اتل قول اردو وایي دې وسلوالو ته د کندهار د خاکریز ولسوالۍ په اورغو کلي کې د افغان پوځ په توپچي حملو کې مرګ ژوبله اوښتې ده. د 215م اتل قول اردو ویان جګړن یحیی علوی وایي په برید کې درې وسلوال وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په چین کې په کورونا ویروس د مړو شویو کسانو شمیر له 800 واوښت. د چین د روغتیا ملي کمیسیون نن یکشنبه وویل چې د هوبی په مرکزی ولایت کې پرون 9 تنه نور په دې ناروغۍ مړه شول چې دا په یوه ورځ کې په دې ویروس تر ټولو زیاته د مړینې شمیره ده. د دې کمیسیون په وینا د دغو کسانو له مړینې سره په چین کې پر کورونا ویروس د مړو کسانو شمیر 811 تنو ته ورسید چې دا د 2002 میلادي کال په مارچ میاشت کې د سارس په ناروغۍ تر مړو شویو کسانو لوړه شمیره ده. د سارس په ویروس چې کورونا ویروس ته ورته والی لري 1401 کسان مړه شوي وو. په چین کې 13193 تنه په کورونا ویروس اخته شوي دي. د تایلند امنیتي ځواکونو هغه سرتیری وواژه چې د دې هیواد په شمال ختیځ کې د 12 ساعتونو لپاره د مقاومت په ترڅ کې 26 کسان ووژل او 55 نور یې ژوبل کړل. د تایلند د عامې روغتیا وزیر آنوتین چارن فراکول نن یکشنبه تایید کړه چې په ناخون راچا سیمه ښار کې 2 کلن یاغي سرتیری وژل شوی دی. د پخپل فیسبوک پانه کې له پولیسو او پاوڅ څخه مننه کړې چې بلوای پای ته ورسوله. پولیسو د مشکوک حمله کوونکی سرتیری نوم جاکراپانت توماو خود او ویل چې نوموړی د ځمکه پر لانجه په غوسه شوی و. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی د کاتولیک کلیسا پر مشر پاپ فرانسیس غږ کړی چې د جنګي اسیرانو په خلاصولو کې مرسته ورسره وکړي. زلینسکی پرون شنبه په واتیکان کې له پاپ سره د هغو اوکراینیانو پر برخلیک خبرې وکړې چې په ختیځ کې د روسیې د پلوي بلتون پالو په وړاندې په جګړه کې اسیران شوي دي. د اوکراین د جمهوري ریاست د خبر پاڼې له مخې زلینسکی په کریمیا کې د اوکراینی بندیانو په اړه هم خبرې کړې دي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ درنو اوریدونکو، خبرونه مو له احمد تکل نه واورېدل. که غواړئ دا او نور مسایل زموږ پر ویب سایټ هم ترتیب کړئ، ولولئ او واورئ په تمه د ازادي راډیو ټکی کام. لاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان ولسمشر ماڼۍ د جو بایډن د څرګندونو په خبرګون کې وایي چې افغانان تل متحد او یو ملت وو. د متحده ایالاتو د دیموکرات ګوند نومان جو بایډن تیره ورځ په یو ټلویزیوني مناظره کې ویلي چې د افغانستان متحد کول ممکن نه دي، خو د مشرانو جرګې د نړیوالو چارو کمیسیون وایي چې افغانان د دښمنانو پر ضد متحد دي. په یو بل راپور کې اوري چې په ننګرهار کې لږ تر لږه دوه امریکایي پوځیان په یوه حمله کې چې ظاهرا یو نفوذي سرتیری کړي وژل شوي. د ننګرهار والی پاړه وایي
د شیرزاد ولسوالۍ ته د وجود خاصو قطعاتو قواوې او همدارنګه د قاتل ملاتړ عسکر نوز
د حراست او صوبات شورا غړي او یو شمېر افغان سیاسيون وایي د سولې په بین الافغاني خبرو کې باید د حکومت او اپوزیشن لیدلوری یو وي. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې په چین کې په کورونا وایرس د مړو شمیر تر 800 کسانو واوښت. نور مطالب هم لرو د خبرونه مو تر 1 بجې در سره پات شي. یو بار بیا هر کله درنو دوستانو، زموږه غلا ازادي رادیو ناوړی. ولسمشر مانی وای د جو بایدن د څرګندونو په خبرګون کې وای چې افغانان تل متحد او یو ملت. د متحده ایالاتو د دیموکرات ګوند نومان جو بایدن تیر ورځ په یو ټلویزیونی مناظره کې ویلی چې د افغانستان متحد کول ممکن نه دي. په همدې حال کې د مشرانو جرګې د نړیوالو چارو کمیسیون وایي چې افغانان د دښمنانو پر ضد متحد دي. د موضوع زموږ همکار نسیم شفق تعقیب کړی دی. هم دا اوس سره په سټیو کې دی. شفق صاحب، مهرباني په دې باندې
وبلو. سلام وړاندې کوم. د متحده ایالاتو د دیموکرات ګوند کاندید او د امریکا د پخوانی ولسمشر د امرسیال جو بایدن دا څرګندونه چې ګوند د افغانستان متحد کول ممکن نه دي، په دې هیواد کې له توندو خبرګونونو سره مخامخ شوي دي. ولسمشر مانی وایي چې افغانان تل یو ملت او په مهمو او ملي مسایلو کې خپل والای ساتلای دی. په عامه او ستراتیژیکو چارو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر د ښاغلی بایدن د خبرو په خبرګون کې پر خپل ټویټر پاڼه د امریکا لمرستو مننه کړې، خو ویلي دي چې مونږ اړتیا نه لرو چې تاسو مونږ ته ملت جوړ کړئ، ځکه چې مونږ له پیړیو راهیسې یو ملت یو. د امریکا د دیموکرات ګوند کاندید او د هغه هیواد د پخوانی ولسمشر مرسیال جو بایدن پرون په یو ټلویزیوني مناظره کې ویلي چې د افغانستان متحد کول امکان نه لري. هغه ویلي دي د افغانستان په اړه باید وایم چې زه د ملت جوړولو له مفکوري سره په بشپړ توګه مخالف یم. یوازینی کار چې مونږ باید په هغه سیمه کې وکړو له تروریزم سره مبارزه ده. بایدن همداراز ویلي چې د یو سناتور او د پخواني ولسمشر د مرسیال په توګه د افغانستان ټولو برخو ته سفرونه کړي، او هغه څه چې ممکن دي هغه دا ده چې ولیدل شي چې هغوی یعنی تروریستان له سیمه پر امریکا د حملو د ترسره کولو وړتیا نه لري. په همدې حال کې د مشرانو جرګې د نړیوالو چارو د کمیسیون مشر احمد جاوید رؤوف وایي چې افغانان د خپل دښمن پر وړاندې تل یو موټی او یو ملت وو. دی وایي افغانستان یو پیاوړی او لوی ملت دی او نړۍ ته یې ټکان ورکړی. ټولو لویو ځواکونو لکه انګلیس، پخوانی شوروي اتحاد او امریکا دلته زور ازمایلی او ماتې خوړلې. افغانان تل د دښمن پر ضد مبارزه کې سره متحد وو. د جو بایدن د څرګندونو په ټولنیزو شبکو کې هم توند خبرګون راپارولی دی، او د دې شبکو ډیرو کارونکو د هغه خبرې رد کړي او ویلي دي چې افغانان یو ملت او سره متحد دي.
ډیره زیاته مننه. د درنو دوستانو و موردل چې د متحده ایالاتو د ډیموکرات ګوند نومان جو بایدن هغه څرګندونه چې ویلې دي د افغانستان متحد کول ناممکن دي په افغانستان کې سخت خبرګونونه راپارولې دي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب @ rferl.org.
د حراست او ثبات شورا غړي او یو شمیر افغان سیاسيون وایي د سولې په بین الافغاني خبرو کې باید د حکومت او اپوزیسون لیدلوري یو وي، او کوم پلاوي هم چې باید له طالبانو سره د سولې خبري وکړي هر اړخیز، او داسې کسان پکې شامل وي چې د ټول افغان ملت استازیتوب وکړي شي. د دې شورا د مشرتابه غړو نن په کابل کې په یو غونډه کې دا خبري وکړي. ناجي صافي دغه غونډه ته للی وا او اوس سره په سټډیو کې ده. ناجي جان، په دې غونډه کې د انتخاباتو په تړاو مو خبري وشوي، کړه ته وایي چې نور څه ویل شول؟
ډیره زیاته مننه اکرام صاحب، تر ډیره د سولې په مسلې باندې په دې کانفرنس کې خبري وشوه. د افغانستان د حراست او ثبات شورا ویان مسعود ترشتوال نن په یو خبري کانفرنس کې ټینګار وکړ چې د سولې بین الافغاني خبرو اترو لپاره باید داسې اجنډا جوړه شي چې پکې د حکومت، سیاسي مخالفین، عام وګړي او په ټوله کې د بیلابیلو اړخونو نظریات شامل وي. ښاغلی ترشتوال ویل د بهرنیانو له لوري جوړه شوې طرحې او د سولې هوکړه لیک به هیڅ لوري ته د منلو نه وي. نوموړي د سولې اوسنۍ اجنډا ګونګه او پیچلې وبلله، او له ښکېلو لورو وغوښتل چې افغان دولت هیئت په دې خبرو اترو کې شامل کړي. د افغانستان د حراست او ثبات شورا ویان مسعود ترشتوال په خپلو څرګندونو کې د اندېښنې هم مطرح کړه، کچېرې حکومتي چارواکي او سیاسيون سره یو نشي او سولې لپاره واحد اجنډا جوړه نه کړي، لري نه ته چې له افغانانو پرته نور اړخونه رمخته شي. د افغانانو پر ځای داسې طرح رمخ کې کړي چې د هیڅ افغان په خوښه او ګټه نه وي. نوموړي له ټولو حکومتي چارواکو وغوښتل چې خپل اختلافات یې وي خواته کړي او د سولې لپاره سره یو موټی شي. د خبرو یو برخه اورو.
مرجعیت رسمی و حقوقی دولت جمهوری اسلامی افغانستان و این طرف هم جریانهای بزرگ و شخصیتهای مطرح سیاسی افغانستان است. ما به وحدت دیدگاه و وحدت آجندا تاکید داریم. تلاشهای پراگنده ما را به صلح نمی رسانه، بلکه این موضوع را پیچیده تر و لاینحل می کنه و سبب می شود تا اردوگاه مخالف تقویت شود تا ای که فرصت برای صلح برای ملت افغانستان مساعد شد.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د افغانستان د مخکینی ولسمشر حامد کرزی او ملي والی حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په ګډون یو شمیر سیاستوالو او ګوندونو د افغانستان د جګړې د پای له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو او د طرحې لپاره یو نوې طرحه جوړه کړې وه. د افغانستان حکومت په دې اړه سند ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویلي د سولې خبرې او پکې پرمختګونه ډېر ورو روان دي او داسې کوم پرمختګ نه دی شوی. په دغه خبری کانفرنس کې د انتخاباتو په مسلې هم ټینګار وشو. د انتخاباتو د نتایجو په اړه وویل چې دغه انتخاباتو نتایج ځنډیدلې او ژر تر ژره باید دغه پایلې اعلان شي او خلک منتظر دي او نور باید دغه انتظار پای ته ورسیږي.
ډېره زیاته مننه درنو اوریدونکو. اموردل چې د حراست او ثبات شورا غړي او یو شمېر افغان سیاسيون وایي د سولې په بین الافغاني خبرو کې باید د حکومت او اپوزیسیون لیدلوري یو وي، او کوم پلاوی چې د طالبانو سره د خبرو لپاره ټاکل کیږي هم باید هر اړخیز او داسې کسان پکې شامل وي چې د ټول افغانستان استازیتوب وکړي. اوس هم رحمت الله افغان سولند اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وای په پام کې لري چې راتلونکي مالی کال کې په څلورو ولایتونو کې د کبانو د تکثیر څلور لوی فارمونه جوړ کړي. د دغه وزارت وین اکبر استمی ازادي رادیو ته ویل چې دغه فارمونه به په کابل، پنجشیر، بامیان او بلخ ولایتونو کې د 45 میلیونو افغانیو په لګښت جوړ شي.
قرار است د سال مالی 99 وزارت چهار فارم تکثیری ماهی را در ولایت های کابل، پنجشیر، بامیان و بلخ بسازه که هر کدام ظرفیت 5-8 میلیون جوجه ماهی را داره که جمعاً به بیش از 100 میلیون جمعی میرسد.
خغلی رستمی زیاتوی تیر کال کرن وزارت 350 تا کبانو فارمونو جوړ کړی و چې 1000 تن د کبانو غوښه تولید کړي وي او روان کال د تولید کاچا 1500 تن ته رسیدلې ده. د دغه وزارت د چارواکو په خبره دا محل په ټول افغانستان کې شاوخوا 2000 د کبانو لوی متوسط او واړه فارمونه موجود دي چې تر ډیره افغانستان له دې دره کا په ځان بسیا ده. د افغانستان د مالی وزارت وای د بختر هوایي شرکت په سوداګریز پلان، بازارموندنې، امنیتی پلان، تشکیلاتو د پرواز په عمله ګمارنې او د دغه شرکت په کړنلارې بحث وسو. د دغه وزارت په اعلامیه کې راغلي چې دا ځل به دا شرکت د یو پیاوړي دولتي شرکت په چوکاټ کې داسې فعال سي چې له یو لوري خصوصي هوایي شرکتونو سره سیالي وکړي او له بل خوا د کورنیو پروازونو لپاره ګټور ثابت سي. بختر هوایي شرکت چې یو دولتي شرکت و د کورنیو جګړو او د اقتصادي ستونزو له امله له ماتې سره مخ سو. دا په داسې حال کې ده چې دا محل یو شمېر خصوصي شرکتونو سره په خوا کې د آریانا افغان هوایي دولتي شرکت هم په کور دننه او بهر پروازونه لري او د هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنۍ اسعارو په وړاندې د افغانۍ یو بیه یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ 590 پوله، یو استرلینګ په 99 افغانۍ 80 پوله، یو اروپایي یورو 40 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 70 پوله، زر هندي کلدار 1090 افغانۍ او زر پاکستاني کلدار 493 افغانۍ.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه سیمه ایزه مسله په چین کې په کورونا وایرس د مړو شمیر تر 800 کسان واوښت. دا شمیر په 2002 او 2003 میلادي کلونو کې د سارس په نوم ناروغۍ د مړو تر شمیر زیات دی. د سارس په وایرس چې کورونا ته ورته والی لري 1400 اویا تنه مړه شوي وو. صالح محمد صالح دا موضوع تعقیب کړی او همدا اوس سره د پراګ له سټډیو په لیکه دی. صالح صاحب، ستړي مشئ، د کورونا وایرس د تازه ارقامو په اړه باندې چینی چارواکو کله معلومات وړاندې کړي؟
ډېر مننه اکرام صاحب. د چین د روغتیا ملي کمیسیون نن یکشنبه وویل چې ناتیا نور کسان تر ډېره د چین په هوبی ولایت کې په دې ناروغۍ مړ شوي چې دا په یوه ورځ په دې وایرس تر ټولو زیاتې مړینې دي. له دې سره تر پرونه وخته په چین کې په کورونا وایرس د مړو شمېر 811 ته ورسېد. دا وروستي ارقام په داسې حال کې خپره شوي چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په وروستیو څلور ورځو کې په هوبی ولایت کې وضعیت یو څه ثابت شوی، خو سازمان دا خبرداری هم ورکړی چې د مړینو شمېر لا هم ممکن زیات شي. له دې سره د په وایرس د مړو شمیر د سارس په ناروغۍ د مړو تر شمیر واوښته. په چین کې په 2002 او 2003 میلادي کلونو کې د سارس په ناروغۍ چې کورونا ته ورته وه 1400 اویا تنه مړه شوي وو. د نړۍ په سطحه په سارس ناروغۍ 8000 کسان اخته شوي وو چې 1400 اویا کسان یې له کبله مړه شوي وو.
سالی سے پٹولا کی پچین کی بدین اروغی باندے څومره کسان تر د دماغته شوی د شمیره څوای
د تازه قامل مخ پچین کی په کورونا وایرس د خلکو دخته کی دو و دیش زره 200 پیشی سبت سوی دی. خو دو هبی ولایت مرکز ووهان کی چې دغه وایرس سوال پکې کشف سو، خلک له سخت وضعیت سره مخامخ دي. زیاتره د ترانسپورتي سیستم د ګډوډي دوله کبل خپل ورځنی اړتیاوې نسی پوره کولای. لا هم د بیلابیلو هیوادونو اتباع د چین په هبی ولایت کې بند پاتې دي چې په هغه کې افغانان همسته. احمد مشال جمالزی د هوبی ولایت په مرکز ووهان کې افغان موصل دي چې وایي د تیر میاشتې له 30 نیټې راهیسې دوی قرنټین دي.
د خپل دولت نه غواړو چې هر څومره زر تر زره موږ د دې ځای نه انتقال کړي. که موږ د دې ځای نه د ویروس په عمله خپل ژوند له لاسه ورنه کړو، نو په دې امکان یې ډېر دی چې موږ خپل ژوند د روحي حالت د لاسه ورکړو. نو موږ هیله ده د چارواکو نه چې زموږ غږ ته لبیک ووایي او د موږ انتقال کې هر څومره زر چې وي لاس په کار شي.
اکرم صاحب، په چین کې د کورونا وایرس له کبله حکومت مجبوره شوی چې زیات ښارونه بند کړي. په هوبی ولایت کې ګڼ کسان د کورونا وایرس تخپرېدو د مخنیوي لپاره له خپلو استوګنځیو د باندې نسي راوتلی. په چین کې دې کار د ناروغۍ په وړاندې د حکومت پر مبارزې د خلکو یې انتقادونه پارولی دي. خلک هغه وخت په چین کې لا غوسه سول چې د کورونا وایرس ته افشا کوونکی ډاکټر په همدې ناروغۍ مړ سو.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو. وام اوریدل چې په چین کې په کورونا وایرس د مړو شمیر تر 800 دغه شان د ناروغانو شمیر یې ان 40,000 ته رسیږي. بیرته راګرځو افغانستان ته. په ننګرهار کې لږ تر لږه دوه امریکایي پوځیان په یوه حمله کې چې ظاهرا یو نفوذي سرتیری کړي وژل شوي دي. په دې پیښه کې 100 تنه افغان سرتیری هم ژوبل شوي دي. په پا پایل کې ویل شوي وو چې د افغان او امریکایي ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. عصمت څاروان په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې دوه امریکایي پوځیان وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. د امریکا پوځ وایي لومړني راپورونه ښیي چې پر امریکایي پوځیانو یوه سړي چې د افغان ملي اردو یونیفورم یې اغوستی و ډزې کړي دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یوه ویندوی ډګروال سانی لیګیت نن سهار وختي په یو بیان کې وویل دا پیښه هغه مهال وشوه چې افغان او امریکایي ځواکونه له یوې سیمې څخه راستنېدل. د لیګیت په وینا افغان او امریکایي ځواکونه د ننګرهار په یوه سیمه کې د یو مهم مشر لیدو ته تللي وو. د همداراز وویل له تازه راپورونو سره سم یو تن چې د افغان ځواکونو یونیفورم یې اغوستی و پر امریکایي او افغان ځواکونو د ماشین ګن ضربه وکړه. د په عین حال کې وویل چې لا هم د پیښې په اړه نور معلومات ټولوي او تر دې دمه د حملې د علت او انګیزې په اړه څه نشي ویلی. په همدې حال کې د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل آزادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې چې ظاهرا د افغان ملي اردو یوه سرتیری کړې لږ تر لږه درې افغان سرتیری ژوبل شوي دي.
د شیرزاد ولسوالۍ ته د اردو د خاصو قطعاتو قواوې او همدارنګه د قاطی ملاتړ عسکر نوزي. نو یو څوک په دې باندې ډزې کوي او د اردو یو کس او بیا د یو متقابل انداخ کوي. په دې پیښه کې هغه نفر متقابل وژل شوی دی او درې کسه د کمندو او یو څو کسه د قاطی ملاتړ زخمیان شوي دي.
د میاخیل په وینا حمله کوونکی هم وژل شوی او تر اوسه نشي ویلی چې هغه ولې دا برید وکړ. تر دې پخوا د افغان امنیتي ځواکونو په منځ کې د طالبانو نفوذي عناصرو په ځلونو په افغان او بهرنیو پوځیانو خونړۍ حملې کړي دي. د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړي اجمل عمر هم د ننګرهار د تازه پیښې په اړه اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته ویلي چې حمله کوونکی وژل شوی او حمله د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې شوې ده. په پیل کې د ځینو افغان او امریکایي سرچینو په قول نیویارک ټایمز ورځپاڼې ویلي و چې د افغان او امریکایي پوځیانو ترمنځ خپل منځي نښته شوې او په لړ کې 15 یا شپږ امریکایي او شپږ افغان پوځیان وژل شوي دي. د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړي قادری هم ویلي چې د افغان ملي اردو د ځواکونو او بهرنیو پوځیانو ترمنځ د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې پرون ماسپښین مهال نښته شوې ده. امریکا په افغانستان کې 4,000 پوځیان لري چې اکثر افغان امنیتي ځواکونه روزي او محدود شمیرې په تروریستي ضد فعالیتونو په تیره بیا د داعش پر ضد په جګړو کې ګډون کوي.
نو غږ لازادي راډیو ناورې ورزو روزګان ته په روزګان کې افغان پوځیانو له وسلوالو طالبانو څخه غني سیمې نیولې. ځای چارواکي وایي دغه سیمې د پوځي عملیاتو پر مهال نیول شوې دي. دوی وایي د یادو عملیاتو پر مهال یو شمېر وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبل اوختي. په ترنکوټ کې د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت یادو سیمو ته تللی او دا راپور یې پرې چمتو کړی.
دا بالا دشتی تر تورا پوری فقط یو پوسته چې نور ونی سم دغه پوسته بالا د چوری لار خلاص دی خوشوه بیخی داد وار کم تازه.
د ترنکوټ شار شمال ختیځ طرف ته افغان ګډو ځواکونو د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه دغه پوځي عملیات له تیرو شپږ ورځو راهیسې پیل کړي دي. امنیتي چارواکي وایي د یادو عملیاتو پر مهال تر دا مهاله د خانکي سیمه چې شاوخوا 2,500 کورونه پکښې کې میشت دي او 6 کیلومتره ساحه کېږي د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکه کړې. د دغه ولایت سرپرست امنیه کومندان سردار محمد حیا چې د یادو عملیاتو مشرۍ تر غاړه لرل د جګړې په لومړۍ کرښه کې ازادي راډیو ته وویل چې د یادو عملیاتو پر مهال 4 وسلوال طالبان وژلي او 9 تنه نور ټپیان کړي دي.
آغاز کردیم و موفقانه ما توانستیم که ساحه خانقا را از وجود دشمن پاکسازی بکنیم و شما فعلا هم در ساحه حضور داری. خودتان از نزدیک همه چیزی را میبینی. دشمن با تلفات سنگین از اینجا عقب نشینی کرد. حدودا 14 نفر کشته داره و 9 نفر زخمی داره. فضل خدا نه به اردوی ملی، نه به پلیس ملی و نه به امنیت ملی هیچ نوع تاوان و آسیب نرسیده و هیچ نوع ما تلفات نداریم.
د جګړې د لومړی کرښې دغه افغان پوځیان زیاتوي چې وسلوال طالبان ورسره د مخامخ جګړې توان نه لري. د څلورمې لیوا د اوم عملیاتي کنډ قومندان زمري په یاد سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان تل د ملکي خلکو کورونو، مسجدونو او ښوونځیو څخه د مرچلو په توګه کار اخلي.
تقریبا ما چې خپله وشمارل دی شاوخوا 200 کورونه دوی سنگرنو جوړ کړو، موزیګانې جوړ کړو. دا اوس موږ سره په تلیفونو کې دی، هغوی د پردیو کور ملکیو کورونه چې د موضع استفاده کړي، د سنگرنو استفاده کړي او موږ سره ویډیوګانې دي. نو دا دغه علت ده چې دا ملکیان کله چې تلفات او ملکي تلفات تلف کېږي همدې خاطر باندې ځي طالب ځي دښمن ځي همالته د ملکیانو کورو په خوا کې هلته یو سنګر جوړي، همغه ځینه په اردوی ملي باندې یا پولیس باندې یا د امنیتي ځواکونو باندې اندښتونه کوي.
دغه سیمه چې تازه افغان پوځیانو د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکه کړې، تر ټولو ډیر زیان ملکي خلکو ته پکې رسېدلی دی. د خلکو د کورونو زیاتې برخې ویجاړې سوي او باغونه او نور زراعتي توکي وچ سوي او سوځېدلي دي. د ولایت مقام مسولین وایي دوی به ډېر ژر په یاد سیمه کې پرمختیایي پروژې پلي کړي. د والي ویان زړګي عبادي په یاد سیمه کې ازادي راډیو ته داسې وویل:
مون البته په دې کې پلانونه لرو. د والي صاحب تر مشرۍ لاندې کمیټه یې غوښتې ده. البته دا کوم پلچکونه یا کورونه چې تاسو وینئ، د کورونو لپاره شلتر پروګرامونه لرو. د پلچکونو لپاره مونږ د انکشاف دیهات تر ریاست او د فواید عامې تر ریاست لاندې پروژې لرو چې هغه به په نږدې وخت کې به راسي سروې وکړي. وروسته له سروې نه به عملي کارونه پیل کړي. همداراز هغه کډه سوي کورونه چې د دغې زینه تللي، البته ښار ته د هغوی لپاره بیرته زمینه برابرو چې انشاءالله په ژرترین فرصت سره به دوی راشي خپلو میشتو ځایونو ته، اصلي ځایونو ته، دلته به ژوند پیل کړي. د دوی سره هم یو نوه مرسته مونږ په پلان کې لرو.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي، خو افغان چارواکي زیاتوي چې په دغه سیمه کې به نوي امنیتي پوستې ځای پر ځای کړي او د یادې سیمې امنیت به د تل لپاره وساتي. خانقاه سیمه د ترینکوټ ښار شمال ختیځ طرف ته په 8 کیلومترې کې پرته سیمه ده چې له تیرو 4 کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې وه. که څه هم افغان چارواکي په دغه سیمه کې د پرمختګ او وسلوالو طالبانو د ځپلو خبر ورکوي، خو بل خوا بیا د دغه ولایت د ولایتي شورا مسولین وایي چې د دغه ولایت شاوخوا 50% خاوره لا هم د وسلوالو طالبانو سره ده، او د ترینکوټ ښار ته په ځینو نورو برخو کې وسلوال طالبان په 5 کیلومترې کې شتون لري.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو ته سرور ښکاره کوو. د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په بېلابېلو مسایلو، دغه شان په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق او ټاکنو د ټاکنو کمیسیون د کارونو په څرنګوالي لیکنې او تبصرې کړي.
د دولتي ورځپاڼې د سر مقالې عنوان دی چې د مفسدینو او قاچاقچیانو پر ضد باید مبارزه ګړندۍ سي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي، څو ورځې وړاندې د کورنیو چارو وزارت د کابل امنی قومندانۍ کې شپږ لوړ پوړي پولیس د مخدره موادو د قاچاق په تور نیولي چې دا یو ښه اقدام دی. د لیکوال د معلوماتو له مخې ځینې ګاونډي هیوادونه په افغانستان کې خلک هڅوي څو مخدره مواد وکري، ځکه د لیکوال پان تر ډیره د دغه کښت او قاچاق ګټه دوی ته ورځي. د بل دولتي اصلاح ورځپاڼې په سرمقاله کې د کورنیو چارو وزارت له دې اقدام هرکلی سوی او په سرمقاله کې ټینګار سوی چې قانون باید په ټولو یو شان پلی سي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، د مخدره موادو د قاچاق سرچینې باید وچې سي، هغه که په هر کچه وي قانون باید پر یو ډول پلی سي. دا تبصرې داسې مهال کېږي چې سپینې ماڼۍ ویلي په افغانستان کې د مخدره موادو کښت کم خو تولید یې زیات سوی. واشنگټن له کابل غوښتي چې د مخدره موادو د مخنیوي لپاره هلې ځلې زیاتې کړي. یو شمېر نورو ورځپاڼو بیا د ټاکنو کمیسیون او د ټاکنو د څرنګوالي په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. د ملي ارمان ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی: د ټاکنو په کمیسیونونو کې د قانون ماتونکي باید محکمه سي. وړاندې په سر مقاله کې د شکایتونو په کمیسون نیوکه سوي او ویل سوي چې د ټیټ ظرفیت او د ارګ د فشار له امله یې څه ډول چې لازم وه د استناب غوښتنې شکایتونو په اړه پریکړه ونه کړه. د لیکوال پان د څو میاشتو په تیرېدو اوس هم د ټاکنو پایلې نه دي اعلان سوي چې د افغانستان له داسې کواک وضعیت وسلوال مخالفان ګټه اخلي او په هیواد په ځانګړې توګه په شمال کې خپلې حملې زیاتوي. د سرمقالې په پای کې راغلي اوس چې وضعیت دا ډول دی نو دوست هیوادونه په ځانګړې توګه امریکا د مداخله وکړي او افغانستان دې له داسې ناوړه وضعیته راوباسي. هشتې صبح ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې لیکلي د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید خپل تاریخي او قانوني مکلفیت او رسالت درک کړي. په سرمقاله کې راغلي د شکایتونو کمیسیون د ټاکنو کمیسیون په یو لوی ازمیخ کې واچاو. اوس نو د ټاکنو کمیسیون ته پکار ده چې د ټاکنو شفافیت تضمین کړي. د لیکوال پان کټاکنې ګټونکي ونه لري افغانستان به بیا د ملي وحدت حکومت په څیر د یوې نابریالۍ تجربې شاهد وي. په سرمقاله کې ټینګار شوی د ټاکنو کمیشنران دې هڅه وکړي چې د ټاکنو قانون او همداشان کړنلارې او لوایح او پالیسیانې چې خپله یې جوړې کړي په ښه توګه پلي کړي څو د ناروا او نامشروع نفوذ مخه ونیول سي او افغانستان د یو انتخاباتي نظام خاوند سي.
کابل کې د غرمې 12:13 شوې. احمد تکل د افغانستان د سیمې نړۍ او د افغانستان مهم خبرونو سرټکی وړاندې کوي. لاغنه وروسته نور بس ته ونیز خبرونه لرو. هیله ده همرا سره واوري تر بیا. د الله پامان.
په ننګرهار کې دوه امریکایي پوځیان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د امریکا پوځ وایي پر دې سرتیرو یو سړی چې د ملي اردو یونیفورم یې اغوستی و ډزې کړي. د ننګرهار والی په دې برید کې د درې افغان سرتیرو د ټپي کېدو خبر هم ورکړی. د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې یوې چاودنې څلور پولیس وژلي دي. د ګرشک امنیه قمندان محمد اسماعیل خپلواک پیښه تاییدوي، خو یوې امنیتي سرچینې چې نه غواړي نوم یې افشا شي د وژل شویو پولیسو شمیر شپږ تنه ښودلی. افغان چارواکي وایي په کندهار کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې اووه وسلوال مړه او ټپیان شوي دي. په کندهار کې اتل قلوردو وایي د وسلوالو ته د کندهار د خاکریز ولسوالۍ په روغو کلي کې د افغان پوځ په توپچي حملو کې مرګ ژوبله وختي. په چین کې په کورونا ویروس د مړو کسانو شمیر 811 ته ورسید. د چین د روغتیا ملي کمیسیون نن وویل چې د هوبی په مرکزي ولایت کې پرون 9 نور کسان په دې ناروغۍ مړ شول چې دا په یوه ورځ کې په دې ویروس تر ټولو زیاته مړینه ده. او د تایلند امنیتي ځواکونو هغه سرتیری وژلی چې د هیواد په شمال ختیځ کې د 12 ساعتونو د مقاومت په ترڅ کې شپږ ویشت کسانو وژل او 50 نورې ژوبل کړل. دا سرتیری د ځمکې پر سر د یوې لانجې له وجې په غوسه شوی و.
نور بس دی. شکست سکوت.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د نور بسته یا شکست سکوت د دې اونۍ خبرونې ته خراغلاست. د نړیوالو ادارو په ځانګړې توګه د نړیوال بانک د راپور په اساس څه باندې 50% افغانان د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او سلګونه زره افغانان لا هم د کورنۍ د تمویل لپاره مناسب کار ته لاسرسی نه لري. د دغه فقر بار تر ډیره د ښځو پر اوږو بار دی، ځکه له یوې خوا د شته دودونو له مخې د کورنیو لخوا ښځې ته بهر د کار کولو اجازه نه ورکول کېږي او له بلې خوا ښځه په کور کې د ماشومانو د سنبالولو، تعلیم او تربیه او روزنې مسؤلیت ور په غاړه دی. په ټولنه کې شته فقر هم تر ډیره فشار پر ښځې دی. په ویژه در وضعیت کنونی که فصل سرما است و بیشتر زنان در کنار فقر با سرمای زمستانی زد و پنجه نرمی کنند و نیاز به کمک دارند. نهاد اجتماعی صلح و دوستی یکی از نهادهای خیریه است که برای کمک به چنین خانواده ها پرداخته و در فصل زمستان برای این خانواده ها مواد غذایی و غیر غذایی توزیع کرده است. در رابطه با فعالیت های این نهاد بیشتر با محمد فیاض سانگزی عضو این نهاد صحبت میکنیم. آقای سانگزی به برنامه خوش آمدین.
تشکر. بخیر سلامت باشین.
در ابتدا اگر در رابطه با نهادتان کوتاه معلومات بدین که از کجا آغاز کردین، کمک هایتان بیشتر، بعدا با صحبت میکنیم که از کدام منابع به دست میاد و بالای کیها شما بیشتر کمک هایتان را توضیح میکنین، بفرمایید.
نهاد صلح و دوستی در سال 2018 با سعی و تلاش جوانا، 5 نفر از جوانایی که در دانشگاه کابل مصروف تدریس بودند، خواستیم که یکی از نهادها را تأسیس کنیم که بتوانیم با خانواده های بی‌بصارت در داخل شهر کابل کمک شویم. این نهاد هدف اساسیش کمک به افراد بی‌بصارت، اطفالی که در رویای سرک کار میکنن و سپورت اطفالی که با بی‌بصارت هستن، نمیتونن به مکتب بروند، برشان مواد خوراکی و قدراسی و یا ما توضیح میکنیم.
درست. کمک هایتان من بیش کجا از کیها کمک را دریافت میکنین؟ چون شما یک نهاد توزیع کننده کمک هستین، من به مالیتون بیشتر از کجا است؟
در قدم اول خود در اکتبر 2019 ما یک فراخوان را در صفحه اجتماعی خود دادیم و با دوستای خود شریک ساختیم. ما خواستیم که لباس های زمستانی را جمع آوری کنیم، به افراد بی‌بصارت و به خانواده های بی‌بصارت کمک کنیم. در جریان فراخوان دوستایی که همراه ما کمک کردند بیشتر از 200 جوره لباس زمستانی و که از قبیل جمپر بود، کالا و چادر و لباس های مردانه و زنانه و اطفال ما جمع آوری کردیم و بعد از او باز ما خواستیم کمی لباس ها را به افراد بی‌بصارت در داخل شهر کابل توزیع کنیم. بعد از او یکی از هموطنای ما که افغانای مقیم نروژ در شهر سیسموک و اونجا یکی از کمیته‌های فرهنگی دارن و در حدود 150,000 افغانی با ما کمک کردن به خاطر سرمای زمستان. افراد بی‌بصارت که در داخل شهر کابل زندگی میکنن، ما باید برای از یک تعداد مواد خوراکه و مواد سوخت خریداری میکردیم. در جریان جمع‌آوری لباس ما فند 150,000 افغانی به ما بسیار کلان پول بودک و بسیار خوش هم شدیم که ما بتوانیم از طریق ازی برنامه خانواده بی‌بصارت کمک کنیم. باز ما خواستیم که سروی کنیم برای این، بخاطر سروی افراد بی‌بصارت و چطور بفهمیم که افرادی که با واقعیت ضرورت دارن و ما این کمک ها را برشان برسانیم.
درست.
ما 3 جای تارگت کردیم که یکی کمپی که خانواده هایی که از اروزگان، المان، زابل بجا شده بودن، آمده بودن در افشار زندگی میکردن، رفتیم در داخل کمپ سروی کردیم. تقریبا 1 جای کمپ افشار بود و یکی هم کمپ که در کارتینه و موقعیت داره و یک کمپ دیگه هم در بگرومی است که اونجا مردم های قندوز و بغلان و دیگه ولایت ها آمدن، از اثر نامنی ولایت ها به جا شدن آمدن در اونجا زندگی میکنن. در جریان از این سروی ما در حدود 200 فامیل سروی کردیم. از 200 فامیل تقریبا 20 فامیلی که بیخی و از اقتصادشان خراب بوده ما اما 20 فامیل تارگت کردیم. بعد از او بخاطر جمع‌آوری یا خریداری همون مواد ما به مارکت رفتیم و مواد خریداری کردیم و به افراد بی‌بصارت توزیع کردیم.
خواستم از شما اشاره کردیم که فقط کمک بیشتر بود از کشور ناروی به شما رسید، از افغانهای مقیم کشور ناروی. در داخل هم شما با نهادهای خیریه یا بعضی از کسایی که سرمایه دار هستن تجار ملی با تماس بودین، اونا علاقه مندی به این نشان دادن که با شما کمک کنن، چون شما یک جمع بسیار مناسب به خاطر تشخیص مشکلات مردم و نیازمندی های از اونا هستین. چون در این وقت شما اشاره کردین کار کردین و خانواده ها را از میان چند صد خانواده چندین خانواده را تشخیص دادین.
بخاطر بهبود کار ما و ما بتونیم که به افراد بی‌بصارت زیاد کمک شویم، برنامه های دیگه را ما روی دست داریم که دیروز ما در یکی از جلسات در اینستیتوت جامعه مدنی افغانستان که دوستا در اونجا که از این جوهای مختلف آمده بودن که تا از واده یک جلسه بودم و از او خواستم که ما را کمک کنن و افراد بی‌بصارت از طریق ما کمک های خود برشان برسانن.
درست.
و ما در پلوی از این برنامه های دیگه را داریم که مثلا دایندا در شروع سال تعلیمی ما کوشش میکنیم که یک تعداد مکتب ها را تارگیت کنیم و برنامه های مخصوص بخاطر اطفال و خانما داشته باشیم، در کورس های سواد آموزی را تحت پوشش خود بگیریم و برشان برنامه های کوتاه مدت داشته باشیم. در قدم اول یکی از برنامه‌هایی که بسیار مهم است در افغانستان و به نظر من تا فعلا در هیچ ارگان یا هیچ نهاد روی ازی تاکید نشده و فوکس هم زیاد سرش نشده، یکی از برنامه‌هایی که تچبل و نان تچبل پلیسز که به اطفال این بسیار مهم است که بر از او باید یاد داده شود که کدام جایی که محرم است باید از او جلوگیری شود، که در مکاتب و مدارس و در مساجد که در شرایط فعلی که ما شما در جریان هستیم یک حوادث و چیزهایی را که ما میبینیم بخاطر از او باید ما اطفال خود با خبر بسازیم که یعنی جای محرم ما را باید کس دست نزنند.
درست.
و در پالوی از او بخاطر ارتقای ظرفیت خانم ما میخواییم که برنامه داشته باشیم، برنامه وومن کپاسیتی بیلدینگ سر از او کار بکنیم. و یکی از چیزهای بسیار مهمه که اطفال که به مکاتب میرن بتانن به خاطر جلوگیری از حوادث ترافیکی، ما میخواییم که کتو ریاست ترافیک و وزارت معارف یک برنامه داشته باشیم که در مکتب ها یک سیشن بسیار کوچک یک ساعته را به سنفای 3 و 4 و 5 از سنفای اول گرفته که بر از او ترافیک معرفی کنیم که از ترافیک در سرک چی رقم کمک بگیرن، اشارات ترافیکی چی است و بخاطر جلوگیری از حوادث ترافیکی.
درست. شما گفتین که در آغاز که بعضی از محلات که در اونجا مهاجرین و بیجوشدهای داخلی اونجا سکونت دارن شما رفتین، در مقدمه ما هم اشاره کردم که بیشتر مشکلات و یا تنگدستی که ناشی از فقر اقتصادی است بیشتر خانوما را آزار اذیت میکنن. چشم دید شما چی است؟ چه زنان از فقر موجود در جامعه ما متضرر هستند؟
به نظر ما خو تا جایی که ما سروی کردیم ما دیدیم در این 200 خانواده اکثریتش خانمایی هستند که خودشان برآمدن به خاطر کار و کار میکنن، در فامیل هم کستگی نیست که برشان کار کنه. مثلا ما در یکی از خانواده رفتیم که خود پسر از او خانواده طفل خورد است، کار کرده نمیتونن و در پالویش و خودشان جراف فروشی میکنه مادرش و از طریق مجراف فروشی به خانواده خود یک لقمه نان حلال میرن. و به خاطر از اینمی ما در جریان سروی ما از دوستا خواستیم که کدام چیزایی که ضرورت دارن ما برشان تهیه کنیم.
درست. بسیار تشکر. فضل هادی وردک لوردک ولایت څخه موږ سره پړی کړی. سلام علیکم فضل هادی ورور، خبرونه ته خراب لاست.
محترم سلام تا درون میلوان تا در مغولستان زخمان اولست فضل هادی وردگ ما دکشت می بسوال این در سفاری تکیز
می روانی. بله فضل هادی رو می روانی. اوکی
دیدهی اکم اکرمی شکری دی در واقع هم در سایل وردی نخلای دی نورو و تا یعنی که توپیک وار کچه دست اکرمی وکو در دوست در ملما دیده نمی در اپو دی که آقا کم کسان چه دی سرمایه لگی و آقا کم سوداگر چی دی آقا که به دیگه پروسه که دیتا سه سگردون و که دیگه 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 پانا میسال دست یا بایی پایغا و ورکه که آقا زن سوداگر نمیسال چیزی دیگه آقا نبا خبر دی میسال دیگه وشی تا ضروره پیدا چی دیگه سا به دیگه لیار که دیتا سگردون که بکو دا بیاده را بسته
دیر زیاده منو منو جوندی و زنگو. بله شنونده عزیز، من شماره تماس برنامه را با شما شریک میسازم. شما میتونین با استفاده از شماره ها و برنامه تماس بگیرین و سوالاتون را از مهمان برنامه مطرح کنین. شماره تماس برنامه است 0799-25-20 با مدرسه 0799-20-35-40. شماره بعدی است 0700-22-27-55. شماره پختو هم و انتاز کالشی لدیش میروز خب استفاده نخبران سراری که اونیسی او دخبرنوی ملمت خب خبال پختنم مطرح که خبرونه شمیری دی 0-99-40-15-40. بله شمیره دی 0-99-20-15-50. بله یو بله اوریدون که لرو او رو چی چوک دی. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم قری صاحب میره بانی.
بله مصرین سلام مزا غوره.
بله قری صاحب میره بانی ساز خواه گوره ما.
سلام علیکم ساز درد پرون که اوریدون که تساز ملمت سلامونه ورانده کوم هم بیرسم بزرگ واقعا افغانستان خلق با وجود کوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکوکو
پوښتنه دا ده ډیره مننه مننه خرس ژوندی اوسئ. خب دو سوال داشتن، یک آقای فضلالدی وردک از ولایت سوالی چه که ولایت میدان وردک و قاری صاحب پشتون از فاریاب سوال داشتن، تقریبا سوال از اونا با هم مشابه هستن. فضلالدی سوال داشتن، نگفتن که با تاجران شما با تماس بودین از اینکه کمک بیشتر جذب کنین از داخل، و دیگه که قاری صاحب پشتون سوالشنی بود که کار شما تنها متمرکز به کابل میمونه یا به ولایت هم فعالیت های تنها گسترش میدین، چون فقر متاسفانه در ولایت بیشتر است؟
تشکر از دوستایی که در برنامه تماس گرفتن. پلانای ما پلانای طویل مدت داریم که ما میخوایم همی برنامه ما را به 34 ولایت ببریم. متاسفانه یک مشکل کلانی که در جامعه ما وجود داره، وقتی که ما مراجعه میکنیم با دوستا میگیم که بیاین با افراد بی‌بصارت کمک کنیم، اکثریت تجارا و دوستایی که سرمایه دار هستن و فکر میکنن که در این کدام منفعت شخصی ما هست. در پلوی از این که ما می کارا را میکنیم، ما به شکل ولنتیرلی این کارا را شروع کردیم. من خودم وظیفه دارم، کار میکنم، روزهای پنجشنبه و جمعه ما مختصص به خاطر از این کارا ساختیم. حتی مصرف تیل موترم ما از جیب خود پی میکنم. دوستایی که در برنامه همراه ما در جریان توزیع میباشه، مصرف نان و آب و چای و یا از اون کلش ما خود ما از جیب شخصی خود پی میکنیم. یعنی در پروسه بسیار شفاف، اما کمکایی هم که به ما میرسه پس به شکل شفاف ما داکومنتری میکنیم و یک راپور دقیق از کسی که با ما کمک میکنه بر از گزارشات شبرشان میرسانیم، گزارشات تصویری و ویدیویی برشان میدیم. پلانای کلان داریم که ما میخواییم که تجارا و سرمایه دارایی که در افغانستان وجود داره که از واقع به تماس شویم و از واقع کمک بخواییم که در این بخش به شکل رضاکار بیان کار کنند. بخاطر که امی شکل رضاکار کار کردن در افغانستان یک چیز بسیار متوق، هر کسی که میگه که بیا به شکل رضاکار کار کنیم، بر از باید در کار باید ما پول مصرف کنیم، باید پول پی کنیم برشان. و اگر شما شاید هستین که سابق در ولایت اکثریت کارا به شکل اشهر گفته می شده که می رفتن کارهای خود پیش می بردن، من بدبختانه که اینمی کارا فعلا در ولایت هم نمی شد. کارا به هر کاری که باید یک کار بسیار کوچک باشه منتظر یک اینجوه هستن، منتظر یک نهاد هستن که بیاین برشان کار کنن. اگه می کارم ما و شما خود ما هر کس هر فرد می جامعه کوشش کنه شروع کنن از خود یک تغییرات شروع کنن، بیاین به یک دو خانواده کمک کنن به شکل رضاکار، یا از تیم بیاین کار کنن در یک تیم که به دیگه مردم هم یک پند کلان شوند و مردم هم بفهمند که این جامعه ضرورت به کمک ها دارن.
آقای سانکتی، در رابطه با خانواده ها خصوصا خانم ها، ما شما گفتیم که اینا بیشتر با مشکل روبرو هستن، در جریان از این که خوب یکی کمک های شما است که با واقعیت هم میتونه یک مشکل آنی مشکل کوتاه مدت اینا را حل کنه در بخش مواد غذایی و غیر غذایی، اما یکی حل دائمی مشکل است که بخاطر ازی باید فکر شد، و حل دائمی ای است که باید ظرفیت کار ایجاد شد و مهارت ها و در میان خانواده ها و خصوص خانم ها. کدام راه ها به نظر شما میتونه خانواده را به خودکفایی برسن، خصوصا خانم ها که وارد بازار کار شون اینا کار کنن، چون فشار بیشتر فقر اقتصادی و مسئولیت خانواده ها بیشتر بالای خانم ها است. این تو چیزایی به شما در جریان سرویتون معلوم شد که از کدام راه ما میتونیم خانم ها را به توانمندی اقتصادی برسونیم؟
یکی از مشکلات کلانی که هست خانواده و خانم ها را زیر فشار گرفتن کلانترین عمل فقر بی‌سوادی است. به برنامه درست دولت نداره بخاطر از بین بردن فقر یا کمک به افراد بی‌بصارت، و بی‌سوادی خودش یک مشکل کلان در جامعه است بر افراد و خانواده که واره به مشکل مواجه ساخته. اگر ما بیاییم نهادهای اجتماعی و انجوها به خاطر از بین بردن فقر و به خاطر کمک کردن به افراد بی‌بساط کارهای پروژه‌ای نکنیم، کارهایی کنیم که کوالیتی کار را در نظر بگیریم، کوانتیتی را در نظر نگیریم. در اکثریت جایا که ما دیدیم اکثریت مردم فوکس زیادشان سر همو کوالیتی بود، کوانتیتی بوده که ما آمار زیاد نشان بدیم که ولی ما اینقدر خانواده و یا اینقدر فامیل کور کردیم. در کمکی که به ما رسیده بود 150,000 افغانی از ناروی، ما میتونستیم که کتازی 150,000 افغانی تقریبا 50 خانواده را کور بسازیم، یعنی با 50 خانواده کمک کنیم. مگر ما هم کوالیتی کار خود در نظر گرفتیم که از او امی دجریان سروی ما دریافتیم که 20 خانواده بیشتر ضرورت به کمک ها داشتن و ما به خاطر از او یک بوجی برنج، یک بوجی هارد، یک سربوره، یک کیلو چای، یک دبه گاز، یک دانه کمپل با 5 کیلو گاز در داخل دبه برشان پر کردیم که یک بخاری. ما میخواستیم که بجای گاز و بخاری چوب استفاده کنیم، چوب برشان ببریم. من بخاطر از این که شهر ما آلوده نشه، جلوگیری از آلودگی عوام شوه، باز گاز و کمپل برشان کمک کردیم. یکی از راهایش اینمی است که ما اطفال خود، خانواده های خود و دوستای خود تشویق کنیم به خاطر درس و تعلیم تا از این بدبختی ما و از این بیچارگی.
شما از برنامه ظرفیت گفتین که یک برنامه رو در نظر دارین که ظرفیت خانم ها را در بخش ظرفیت سازی اینا کار بکنین. این برنامه تون اگر قرار باشه آغاز شوه بالای کدام بخش های ظرفیت ها می باشند به خاطر ایجاد ظرفیت در خانم ها؟
یکی از بخش هایی که ما سر ظرفیت سازی کار میکنیم بخش سواد آموزی است.
درست.
که ما کورس های کوتاه مدت سواد آموزی را در خانواده ها ایجاد کنیم و دوستان را تشویق کنیم که اطفال خود، خانواده های خود، خانم های خود به خاطر درس خواندن و تعلیم تربیت اجازه بدن.
بسیار تشکر. ولی چی نمونده داریم؟ ولی سلام علیکم.
سلام علیکم آقای ارتن، سلام خوب با شما، با مهمان محترم شما.
بله علیکم
السلام،
بفرمایید. بله آخوند صاحب بفرمایید.
من یک نظر دارم، سوال از مهمان محترم شما دارم. نظر نیست که همه هر کس که فقیر است در مانده است آواز بهتر نیست که کمک از خداوند طلب کنه، خداوند به اینا کمک کنه این بهتر است، چون که با بنده روی میاره. ولی از مهمان محترم شد سوال می است که چه علت انگیزه پیدا شد که تو بزی کار دست شدی که تو با مردم فقیر کمک کنی؟ ولی سوال دوم می است که زیادتر مردم به نام زنا، به نام اطفال، به نام بیوه زنا اینا یعنی کار را مندازن که ما کمک میکنیم، اینا از تجارا یا از دیگه محسسات کمک به دست میاره. وقتی که اینا پولدار شد خود به مقصد خود رسید، دیگه به فقران کمک نمیکنه. دیگه از میمان مطلب شما سوالی هست که شما چی رقم شما خودایی کمک میکنن یا شما بخاطر دیگه موضوع بخاطر پرکزن جی بخودی کارم؟
شکر آخوند سب، شکر. شما اگر چی اشاره کردین در ابتدا گفتین که بعد کمک های شما به گونه شفاف و کمک های که از ارمنبی دریافت میکنین بعد از دادن کمک های توزیع کمک ها و خانواده ها وضع گزارش از شفافیت کارتان و شفافیت توزیع مواد هم به اونا ارائه میکنه، اگر کوتاه بازم به خاطر از اینکه قناعت آخوندزاده صاحب حاضر شوه، اگر در مورد شفافیت توزیع کمک ها بگوین و ای که آخوندزاده صاحب پرسیدن که چطور شما تشویق شدین به آغاز از این کار؟
تشکر از آخوندزاده صاحب، تشکر از سوالش. ما پیش از اینکه این کار رو شروع کنم که یکی از اینجوها در بخش تعلیم تربیه کار میکردم، تقریبا 5 سال من که از واده 34 ولایت افغانستان مصروف سروی در مکاتب دولتی و خصوصی بودم. مکاتب دولتی را ما سروی میکردیم و برشان کتاب توزیع میکردیم.
درست.
در جریان توزیع کتاب و آپدیت کتابخانه ها و یا ما در اونجا دریافتم که اکثریت فامیلا در داخل شهر و بیرون اجازه به خاطر رفتن به مکتب اجازه نداشتن، از طرف فامیلشون ممانعت بود.
درست.
باز ما خواستیم گفتیم که چی یک کاری باید بکنیم که وا تشویق شون و برن به مکتب درس بخونن از این بدبختی و بیچارگی نجات پیدا کنند. پنج نفر از جوانایی که ما در داخل دانشگاه کابل مصروف تدریس بودیم، پلان گرفتیم که بیاین یک نهاد خیریه، به شکل یک نهاد خیریه جور میکنیم و ولنتیرلی ما همی کارهای خود میکنیم، بدون کدام مفاد و بدون از این که ما مفاد خود در نظر بگیریم. سوال بسیار خوب را اشاره کرد که اکثریت اینجوهایی که راجستر شدن به نام خیریه کمک ها را جمع آوری میکنن، من بسیار فیصدی کم از اون کمک ها به افراد به بضاعت میرسن. ما به خاطر شفافیت کار ما به شکل رضاکار کار میکنیم و پنج نفری هم که در تیم ما از خوشبختانه که کلشان در اینجوا مصروف کارا هستن، روزای پنجشنبه و جمعه خود به خاطر از اینمی اختصاص دادن که افراد به بضاعت کمک کنن و هر فردی که به ما کمک کرده به شکل شفافش در صفحه اجتماعی ما اما موادم به تصویرش در صفحه اجتماعی ما نشر کردیم و یک راپور دقیق به کسی که به ما اما کمک را کرده پس به شکل دکومنتری یعنی به شکل تصویری و صوتی و راپور دقیق برشان ارائه کردیم. کوشش میکنیم که داینده همی برنامه ما به شکل رضاکارانه پیش بره و ما به خاطر پلان کردیم که ایره به شکل یک نهاد راجستر کنیم در داخل چوکات دولت و فعالیت‌های خود پیش
بسیار.
دیدیم که جنجال‌هایشون بسیار زیاد بود، باز به ما از او صرف نظر کردیم، اما تو ما کارهای ما را به شکل یک تیم در صفحه فیسبوک خود ادامه میدیم.
بسیار خوب است. خوب در رابطه با شما گفتین که برنامه آینده به است که باید ظرفیت سازی شود و ظرفیت هم از باسوادی خانم ها آغاز میشه. در جریان سروی که شما داشتین به خاطر توزیع کمک ها با اونا که صحبت کردین، خانم ها چقدر علاقمند به این هستن که به کورس های سواد آموزی به پیوندن و دید خانواده ها در رابطه چی است؟ آیا اونا اجازه میتن به چنین کار یا چی گونه؟ چون در برخی موارد که ما صحبت کردیم با مهمان های ما اینا گفتن که مشکل در برابر کار اینا خلق شده در گذاشته.
کلانترین مشکلی است که اکثریت خانواده هایی که اطفالشون به درس تعلیم اجازه نمیتن و مصروف پیدا کردن یک لقمه نان هستن و این یکی از کلانترین چالش ها در جامعه ما است که اگر یک فرد بیاید درس تعلیم کنند، یعنی او باز به شب و چاش صبح خود چیزی ندارن به خاطر خوردن، ما مجبور هستند که یک لقمه نان حلال پیدا کنند و ما به خاطر از اینمی کار که بتانیم هم مردم تشویق شوه و هم خانواده تشویق شوه در پولوی ازی که ما مواد خوراکه و مواد سوخت برشان کمک میکنیم، از یک تعداد از اینجوها ما کتاب ها و کتاب هایی که به اطفال است که وارد تشویق میسازن، خانواده هایشان تشویق میسازن، از اونجا جمعوری میکنیم. در پولوی ازی همی کتاب ها رو در شروع سال تعلیمی ما پلان داریم که توزیع کنیم به افراد که به بضاعت هستن و به شکل تشویقی است این کار ما که ما مثلا قلم، کتابچه و یک دانه کتاب که با تصویر باشه برشان توضیح میکنیم. که چند ارگنیزیشن صحبت کردیم و با ما وعده دادن که ما برتان کتاب کمک میکنیم، در پلوی مواد خوراکه و مواد سوخت این کتاب ها رو برشان کمک کنیم و فامیلا هم تشویق شوند که اطفال خود به مکتب و با مدرسه و جای تعلیمی اجازه بده.
خب تعداد شما به این کار بسیار اندک است. شما گفتین که حدود 5 نفر در این بخش کار میکنین. اگر قرار است که برنامه‌ای به خاطر سواد آموزی خانم ها راه اندازی کنین، برنامه‌تون چی است؟ که آیا در خود منطقه که اونا سکونت دارن این کورس های ایجاد میشه و یا بیرون از سوها در سوهای دیگر؟ چون خانواده ها باز یکی اجازه نمیتن و دیگه همو اقتصاد از اونا ایجاب نمیکنه که به همچون کورس ها به فاصله دورتر برن.
پلان ما ای است که ما که وکیلای منطقه و جایی که کورس های سواد آموزی است که از هوا مشوره کنیم و وار از نزدیک ببینیم که شان گپ بزنیم و به خاطر بهبود کار ما پلان داریم که یک LCD خریداری کنیم و با پریزنتیشن های ما را زیاد طولانی تر نگیریم. سشن های یک ساعته و دو ساعته برشان میگیریم که هم با وام از کار غریبیشان نمانن و برشان خسته کن نشه و یک برنامه ها که بسیار مفید بر از وام باشه و با اطفال خانواده که وارا کمک کنن در پلوی مشکلات زندگیشان و یک رای بخاطر بیرون آمدن از فقر و بدبختی باشه.
بسیار خوب است. خوب، در رابطه با این که کمک های آیندی شما، چون ما از فصل سرما میگذاریم، بیشتر چی فکر میکنین که آیا کمک نقدی شما با خانواده ها بیشتر مفید واقع خواهد شد، یا این که شما در بخش ظرفیت سازی کمک کنین به خاطر حل مشکل دوامداره که خب مشکل اقتصادی است، که مشکل اقتصادی متاسفانه از امو ناشی از نبود ظرفیت ها، نبود کارکرد و نبود اراده در برخی از خانواده ها ناشی میشه.
به نظر ما کمک های مالی هم میتونه که خانواده را کمک کنه در پالوی از که او چطور بتانن از فقر و بیچارگی از این مشکل یک راه حل برشان پیدا شود، و در پالویش ما فکر میکنم که اگر ما برنامه های دقیق برشان داشته باشیم که مثلا هم کمک مالی کرده بتانیم در پالویش، کمک مواد خوراکه و مواد سوخت و مشکلاتی که داره وارم برشان تهیه کنیم، بسیار خوب بشه.
بسیار تشکر آقای سنگزایی از حضور شما در برنامه.
بخیر، سلامت باشین. تشکر از شما.
شنونده عزیز رادیو زدی بود برنامه هفته شکست سکوت. تا هفته و برنامه آینده، خداوند نگهدارتان.